라디오.
د سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال کب یا هود د میاشتې 15 د 2015 میلادي کال د فبروري درویشتمه ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یوې ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه.
The Taliban has it. You know, they have their parade every year where they take our
military. په هغې په افغانستان کې طالبان چې دوی هر کال خپل پریډ ترسره کوي، دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې نندارې ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګواکې هغه د دوی دي. دا ما ډېر په غوسه کوي، ډېر مې په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بېرته رانه کړي نو به د میلیارډونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بېرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بېرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبه خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بېرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14 په یو اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د ښځینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشي شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی او هرات کې د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت لمخې پر څو کسانو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوي او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکې درلوده. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت ته له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي.
د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ ترانزیت او بانکي همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلي چې تاشکند په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ ترانزیت قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې لټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه یې د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربی امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 40 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبی افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مولای ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی د ته اړ شوي چې له افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې وعده وي، بې ځوابه پرې نږدي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتي افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
پول درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
به خوست که دخل بیسات میله بیا پیل شده پر خوست دی خوست پر وسیدون که سر بیره لنور ولایتون و هم دی میلی تخلق ورزی
دی خط بیسات میله از دکا کامیابی چی طور دنگا پر ترسی دی از این خلق ترسی دیتر که غریبی کی گی هست طریبی که خواری غریبی برابر روی پوشوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطره بچ نه دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان نه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له ټی آر ټي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفی الله ستنیز په راپورټ کې.
د پاکستان جټ الوتکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړه چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړ وو چې د ځان د دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د اسحاق ډار د مرکه هغه برخه خبره کړي چې د افغانستان په اړه پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بے ځواب پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متحد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موضوع دا ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو لوی عوامل دي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد د ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلي څو اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد یې په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغۍ په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2024 کال د ډسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره ترګر په نښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوالو. د طالبانو حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د ډسمبر 15 بمباریو سره پاکستانی پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د ترهګرو فعالیتونه یادوي، خو پاکستاني پولیسات یې له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تیره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تېرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه یې مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوام یې پاکستاني ځواکونه د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېده چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښیي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې امنیتي پوستي او د غراز تجهیزات جوړېدل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې
په تورخم کې د اف سي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یو پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لورې ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا مهال په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته یې له تلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسې دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی کتارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خواست کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه. جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تېرو جمهوري حکومتونو کې او 2021 رئیسې چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال خزی وای چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوی دی. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
که پول درست حسابي به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغان کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغان ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتي کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
په افغانستان کې له محدودیتونو او خرابو شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پرېښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډېر خراب دی، کار نشته. که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هېڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تېرېږي. بېرته افغانستان ته تلی هم نشو ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان او ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولای او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
دا مخصله لومړی موږ د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه لرو، څو موده زیاته سي او پولیس موږ نه زوروي، څو موږ وکولای سو لاندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي، څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو، ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډېر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو، چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي، چې ډېری یې د ویزې، د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړیږي وینې ته اړتیا پیدا کړي. د واتیکان په بیان کې ویل شوي پلار په اوښ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کیږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جیمیلي روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړي. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ د یکشنبه هم په دې ونتوانېږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جیمیلي روغتون مخته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دوه دا مراسم د راهبو لخوا نیول شوی وو. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوشیتد پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخ ته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تیرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی وو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کولمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1.3 میلیارد کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر زیات
سیاست، ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمن کس ګڼل شوی. په فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړي او د افغانستان او ګڼو نورو جنګ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او سولې هیلې کړي دي. په فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ دی چې له لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
د خوست د خلبیسات میله چې په اونۍ کې یوه ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون له ګڼو ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توکي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامنځته شویو مالي زیانونو د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګري اغیز نه دی کړی. خلبیسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم او سیلو بخې له فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبار وو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته وویل
د خلبیسات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ځینې خلک په ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، اصلي په خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې اصلي اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کسته په کې صنعت ګټه په لاس ورزي او د څو سوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان په کې تش تاس کورونو ته نزي. د کابل یو اوسیدونکو ریاض الله وویل
د خلبیسات ډیره غټه میله دلته ډیر سالا سالا خلک راځي، اخوا ډیر غټه غټه میلې کیږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو او اسکټ خرڅو د ماشومان لپاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمیر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علی احمد وایی
دلته خوست را غلیم، له خوست خلبیسات را غلیم، په د خلبیسا باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د منداتی او د کشتی او د ممیز او د شیان سره خرڅو او موږ هم په ارزانه بای باندې د شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبی د پاره راځو.
د خوست صبری او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایی د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یوه وسیله ده، بل لوري ته لیدې ځای د خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د ملې پورې زو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ دیغې ته خپل د تجارتي پونې ویشي او د تجارتي پونو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالۍ ته عواید جمع کیږي. د شروالۍ عواید هم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډي هاو د هغې پوڅنګ کې د یو واړه سماور له فعالیته کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتال لتاسو سرده.
ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مو سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تر یو ځای پر ورسو چې د تپم ساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نه کوي. دلته دوا ګنج ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا ده چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 130 افغانۍ ورکوي، هغه 130 افغانۍ هم وخوري، هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي، او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري، 50 دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خو ده، موږ ډېر ورسره نفستنګ یو وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.